درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې ساتو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 210,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب العجل کله دې. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د استل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب العجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د دې ادارې ویندوی عزیز آغا پرون دوشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د جون له لومړۍ تر 28مې نیټې پورې 2,33,941 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي، چې د هغو په منځ کې 1,12,912 کسان یوازې د جون د 28مې او 28مې ترمنځ په اونۍ کې ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه له جنوري را په دېخوا 6,09,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې 80% په زور شلل شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر تر 10,000 کسانو پورې رسیدلی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه په ورځ د قطر په دوحې کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنۍ تحقیقي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې ترسره کیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو، غړیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکایي سوداګر محمود شاه حبیبي د ځای ژغورنی او خوندي بیرتستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې ده. ښاغلی حبیبي د 2022 کال د اگست په 10مه په افغانستان کې تشتبل شوی و. محمود شاه حبیبي د کابل ښار په مربوطاتو کې ل خپل موټر څخه ل موټر چلوونکو سره یو ځای تختول شوی او د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست لخوا نیول شوی دی. د تشتولو په محل مووري په کابل کې د وی مخابراتي کمپنۍ د سلاکار په توګه کار کاوه. لنیول کېدو وروسته تر اوسه پورې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی او طالبانو هم تر دې دمه د هغه د ځای یا وضعیت په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د فرانسې یوې محکمې د دوشنبه په ورځ 2 افغانان او 2 عراقي کردان د بیړۍ د چپه کېدو د هغې پیښې په تور په 2 واټه کاله بند محکوم کړل، چې له کبله یې 2 تنه پناه غوښتونکي مړه شول. یا د کوچنۍ کښتۍ د 2022 کال د دسمبر د 14مې نیټې په سهار له فرانسې څخه خوځېدلې وه، چې په کې د افغانستان، البانیا، هند او سینیګال وګړي سپاره وو. په دې پیښه کې چې د بریتانیا له ساحله 2 کیلومتره لرې وشوه، 4 کسان مړه او 4 نور ورک شول. له بې درکه شویو څخه یوازې د یوه تن جسد وموندل شو چې یو افغان نارینه وو. ژغورونکو 9 کسان له ډوبېدو وژغورل. د فرانسې د لیل ښار محکمې 3 کسانو ته د 2 کلونو بند سزا واوروله. په دوی کې یو افغان هم شامل و چې محاکمه یې په غیابي ډول ترسره شوه او نوموړی د قاچاق د عملیاتو اصلي طراح بلل شوی دی. پاتې کسانو ته چې په کې 2 افغان وروڼه هم شامل دي او د دې شبکې د تمویل په تور تورن دي، په 2 کاله بند محکوم شول. یو بل کس په چې دا مهال په بلجیم کې بندي دی په یو بل نیټه محاکمه شي. فرانسوي څارنوالانو ویلي د بریتانیا یوې محکمې لا دمخه یو سینیګالی تنکی ځوان چې کښتۍ یې چلوله په 9 کاله بند محکوم کړی دی. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدیده ګرمي خبره شوی او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول شوې چې وړاندوینې شي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم تود شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایتالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي. د دوشنبه په ورځ د هسپانیا په ډیری سیمو کې د تودوخې درجه له 240 سانتي ګراد لوړه او تمه ده چې د ګرمۍ د سبب لشترلشه تر پنځشنبه دوام وبوي. په 2022 کال کې هم هسپانیا تر معمول فصل له شل تر 40 ورځې وړاندې د تودې هوا له څپې سره مخامخ شوی و چې علت یې د اقلیمي بدلون شدت بلل شوی و. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې په یو میاشت کې له ایران تر 2.5 لکه ډیر افغانان استل شوي دي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال د مهلت اوجدېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د وو وزارتونو یو پلاوی دوه ته تللی. د کابل انټیک پلورونکي د خپل بازار له سړوالي شکایت کوي.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه.
د شزو او بشري حقوقو فعالان وایي د امن کورونو بندیدو د یو شمېر شزو ژوند ناامن کړی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې په جون میاشت کې له ایران څخه باندې 2500 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان 13 ورځ په یو بیان کې ویلي د کډوالو د ستنېدا بي ساري ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره په خپل خوښه له پاکستانه د وتلو لپاره ټاکل شوی ضرب العجل د جون په 10مه پای ته ورسید. نور حال په دې راپور کې وابري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM د بی اسناد او افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د بی ساري زیاتوالي خبرداري ورکړی او ویلي دي چې یوازې په جون میاست کې له 2500 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د جون په 10مه په یو بیان کې ویلي چې د بیرته ستنېدو د بی ساري څپې سرحدي سرچینې له سقوط سره مخ کړې دي. وړاندې راغلي چې د بودیجې د سخت کمښت د مرستو رسولو لپاره د IOM او د دوی د شریکانو مرسته رسونه په جدي توګه محدوده کړې، داسې چې په ټکو یې یوازې 10% اړمنو ته مرستې رسول کیږي. په بیان کې د IOM د عمومي مشر ایمی پوپ په حواله ویل شوي چې له ایرانه د راستنېدونکو لوی شمېر هغه هم له پاکستانه د بیرته راستنېدو له زیاتېدو وروسته له وړاندې پر کمزوري ځواب ویونکي نظام ډېر فشار راوړی دی. نوموړي زیاته کړې چې کورنۍ یوازې د ځان په جامو کې بیرته ستنې کې ستړې او د خوړو، روغتیايي خدمتونو او نورو مرستو ته له بیړنۍ اړتیا سره راځي. د دغو راستنېدونکو کچه په ژوره توګه اندېښمنوونکې ده او د نړیوالې ټولنې سمدستي او قوي ملاتړ ته اړتیا لري او افغانستان نسي کولای دا ناورین په یوازې توګه اداره کړي. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي وروسته له هغې چې د ایران حکومت د مارچ په 10مه د ټولو بې اسناد و افغان کډوالو لپاره د دې هیواد ته وتلو ضرب العجل پای ته ورسوه، په اپریل میاشت کې بیرته ستنېدل شدید شول، په می میاشت کې دوام وکړ او د جون په میاشت کې اوج ته ورسېدل. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ستانه شوي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي. د هرات اسلام قلعه کډوالو کمپ ته یو راستون شوي افغان چې نه غوښتل نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
اسلامی امارات طالبانو منتلا زر افغانی راکړي زیا نه کسیزه کورانای لرم او په دې پیسو ان تر هرات تللی نشم، سدا چې خپل ولایت بغلان ته پریلار شم. زمونږ لوی اندېښنه بیکاری زمونږ د ماشومانو د زده کړو په اړه ده او بل دا چې دلته کور نه لرو او یې هم د کرایې وسه نه لرو.
د IOM د معلوماتو مخې د سازمان د 2015 کال د جنورۍ لومړۍ نیټې د جون تر 9مې پورې له ایران نه د 24000 1502 افغان کډوالو بیرته ستنیدل ثبت کړي چې 99% یې بی اسناده او 80% یې په جبري توګه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف د دوشنبه په ورځ د جون په 13 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جون په میاشت کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه د پولې له لارې د بیرته ستن شویو افغان کډوالو په څپو کې 500,000 بې سرپرسته یا له کورنیو جلا شوي ماشومان هم شامل دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل وروستي بیان کې ویلي چې افغانستان د دومره زیات شمیر ستنسویو کډوالو د جذب توان نه لري. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان ته سږ کال له ایران او پاکستان نه د کابو 900,000 کسانو ستنېدو سره سیمه ییز نظام د سقوط په درشل کې دی چې د مسلې هم ستنسوي او هم کوربه ټولنې اړینو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ګواښ سره مخ کړي دي. IOM بیا ټینګار کړی چې بیرته ستنېدل باید خوندي، د طالبانو په عزت او د ټولنو لپاره د مدیریت وړ وي.
په پاکستان کې مېشت د POR کارت لرونکو افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته د پاتې کېدو لپاره نور وخت ورکړي. پاکستان د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له 13 نیټې وروسته دی له دې هیواد ووسی. هغه ضرب العجل چې پرون یې وروستۍ نیټه وه د دې موضوع تفصیل واورئ.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د POR کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون 13 مله د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د یوې اتکسي کورنۍ سرپرست ثناولا چې د POR کارت لري وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا په ټک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي نن د جون 13 ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه په دې هیواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خود نوموړي په خبره لدی عمله سخت اندېښمن دي که په زور له پاکستان ایستل کیږي نو نه پوهیږي په افغانستان کې کوم ډول برخلیک سره مخ شي.
دښنه خو ډېرې دي ټیم د مو په ختمې دوه درای مو ته نوټیفیکیشن نه را جاری کړه او په زیاتو ټیک ټاک او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي چې نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې حالت بیوزګاری ده او غربت ده. الته مونږه صفر نه شروع کیږو ځکه چې دلته مونږه یو سیستم روان ده کاغه څنګه یې بس بیګا ته یو نفقه ملاویږي. الته دا حساب نه سره دغه اندکنو سره ټول افغانان مخ دي.
د POR کارت یو بل درلودونکو ملک اسد الله هم ورته اندېښنه لري او وایي چې ټول کډوال له دې عمله سخت په تشویش کې دي.
انتظار دی چې په 30 جون به په موږ څه فیصله کیږي. آیا مقصد لکه موږ ته به وخت راکړي او که داسې دی چې مقصد د موږ بې دخله کوي نه څوک خپل کاروبار کولی شي او نه څوک مقصد لکه خپل یو عادي زندگی لکه مخکې چې تیرېدله نه هغې زندگی ته هم خلک بېکاره دي او زموږ دغه کوم مشکلاتونه چې دي دا دوی نظر انداز نه کړي. دا دوی مقصد لکه دې ته کتنه وکړي په دې باندې صاحب لکه دواړه خیز سره کښېني صاحب خبره وکړي.
دا بدل سیال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دیوړاندې سپارښتنه کړې چې د POR کارت لرونکو افغان کډوال دي د جون تر 13 د هیواد په خپل خوخه ووسی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت وای چې د بیلابیلو وزارتونو وکسیز پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر واکلاندې ملي رادیو تلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه وکسیز پلاوی به د دوحې بهیر د کاري ډلو له نشه یي موادو سره د مبارزې په دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکوي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې بهیر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د موضوع جزئیات واوري.
قطر د دوحې بهیر د څلورمې ناستې د یوې برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د درېیمې او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمې ناستې کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخې اخیستلو لپاره قطر ته رسیدلی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا، کرنې، بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو استازي برخه لري. که څوم په دې خبر کې د دغه وکسیس پلاوی نمونه نه دی یاد شوی خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاری چې ظاهرا یو ټیټ رتبه پلاوی دغه ناستو استول شوه. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره د ناستې ترڅنګ د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوهی بهیر د څلورمې غونډې د بی برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوهی بهیر د درېمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف السانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهی بهیر څلورمه ناسته د جون په درېم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي وو چې د طالبانو حکومت استازي د دوهی بهیر کې ښکیل هیوادونه او نړیوال تخنیکي متخصصین به په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان کال د مې په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهی بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغو طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کارن ایټاله معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهی بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر درېمه ناسته د تیر کال د جون په 10مه شوې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبی الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په درېمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهی بهیر په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه به پکې ورکړل شي او کنه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کابل کې ټیک پلورون کې د خپلو بازارونو له سړوالي شکایت کوي. ځینې وایي چې بازار تر دې حد سوړ دی چې حتی خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه د راپور
مشکل است ما مصرف خراب لري که نه میتونیم د شرایط
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورون کوي. د چوینه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه بای اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ کارخانه دی
کاروبار مقام شوه د مازی کاروبار نه.
د کابل په انټیک پلورنځیو په ځنګړی ډول شارنو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې په خواني جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، په خواني وړې غالي او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمې جوړ شوی په خواني لوخي او نور انټیک سیزونه خرڅيږي چې تر ډیره به په خوا بهرانيانو ځانته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې پلورونکو هم په ورته شرایطو هم د خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نیټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې شپږ سو یو نوی بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسلوالو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګ ومنه، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو ترڅنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخ کې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کل د جوزا په 13 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالانې، د امن کورونو پخوانی او اوسنی مسؤلانی او د تیر جمهوری نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي په افغانستان کې د امن کورونو تړلو، یو شمېر ښځې بیرته نامنه شرایطو، اجباري ودونو، ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو بېلابېلو بندیزونو تر څنګ یو شمېر یې له شدید کورني تاوتریخوالي هم کړی شي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. په دې اړه د فیروزې عزیزي راپور.
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند یې د تېر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وزل سوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا د کورني تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره سوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تېر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. له دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ سوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی، پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل:
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له زښته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمی وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر 80 ښځې میشتې وي. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربانیانې او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا داتراس ازادي راډیو ته وویل:
و کسانه بودن مثلا جای
بخاطر رفتن نداشتن. هغه ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې وې او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنیو یې نه منلې. بیا موږ مجبوره وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه، خو دا کورونه دایمي نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا مېرمنې داسې وخت ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی او د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت په راپور کې د مرکز شویو ښځو د اندېښنو، شکایتونو او د منکرونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 18 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله ایکس پاڼه په یو جلا خبر کړي بیان کې ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ 15 د میراث، 101 د ظلم، 18 د جبري ودونو پیښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت ستره محکمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نارینهو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناه ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
حالا زنانی که با خشونت رو برو هستند هیچ پناهی ندارند.
له تاوتریخوالي سره مخ ښځې اوس هیڅ پناه‌ځای نه لري.
د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د ښځو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمېر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و.
څکم یو ونی ورسته له هغه چې د اسرائیل او ایران ترمنز اوربند اعلان شو، اسرائیلی رسنیو ادعا کړی چې د دغه هیواد پوز او حکومت یو ځل بیا له ایران سره د بلې احتمالي جګړې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پوزي صنعت فابریکې په چټکۍ سره د وسلو تولید زیاتوي او د راتلونکو کلونو لپاره د تولید پراخولو پلانونه روان دي. په ورته وخت کې د ایران جګپورو سیاسي مشرانو او پوځي قومندانانو ویلي چې پر اوربان باور نه لري. د اسرائیل اقتصادي ویپانی کالا کالست د جون په 9مه په یو راپور کې ولیکل چې د اسرائیل دفاعي بنسټونو دا درک کړی چې باید له ایران سره بل پړاو جګړې ته چمتو ووسی. همداراز د اسرائیلي ورسپانې ګلوبز له مخې د اسرائیل هوایي ځواک په له جګړې وروسته له نویو الوتکو پرمختللو وسلو سره د پرمختګ نوې مرحله پیل کړې. د والا نیوز ویبپاڼې د راپور له مخې پوز باوري دی چې په راتلونکي هر احتمالي نشته کې باید د تیرو عملیاتو په څیر د ناڅاپي برید عنصر په پام کې وساتي. د اسرائیلي رسنیو پوځي او امنیتي شنونکو خبرداري ورکړی چې اسرائیل باید له خپلو بریاوو چې دوی ځلاندې بللي مغرور نشي، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت په سختو حالاتو کې خپل زغم او استقامت ښودلی دی. د اسرائیل د پوز د رادیو او ټایمز اف اسرائیل ویبپاڼې پوځي شنونکي امیر برشالوم د یکشنبه په ورځ لیکلي، ایران لا هم یو جدي ګواښ دی او شک نشته چې د بیا پیاوړي کېدو هڅه به وکوي. هغه زیاته کړه د اسرائیل غرور خطرناک دی، ځکه چې ایران اوس یو لنډی مار دی او د اوسني وضعیت ننګونې د پخوانیو په پرتله لږ نه دي. لدی وړاندې اسرائیلي ورسپانې معاریو د چنګاش په وملي لیکلي و چې د اسرائیل امنیتي ادارې ارزونه کوي چې ایران شای ډیر ژر یو پراخه جګړه پیل کړي. دا په داسې حال کې چې ایران په وروستیو کې سلګونه کسان په دې شک نیولي چې له اسرائیل سره استخباراتي همکاري کړي. د اسرائیلي رسنیو په وینا نوې ټکنالوژي چې د اسرائیل پوز او امنیتي ادارې لري د ایران دننه د هدفونو په پیژندلو او بریدونو کې مهم رول درلود. دغه عملیات لري د اسرائیل له خاورې کنټرولېدل او پیلوټانو ته د بمبارۍ لپاره دقیق معلومات له همدې ځایه استول کېدل. راپورونه وایي د دې ټکنالوژي یو لویه برخه لا هم محرمه پاتې ده. د اسرائیلي پوز نظامی کارپوهان وایي پوز او امنیتي ادارې اوس له مدرن جنگي تګلارې کار اخلي. همداراز اسرائیلي رسنیو د وروستي 12 ورځنۍ جګړې نوی جزئیات خبره کړي چې پکې د پوز او موساد لخوا د ایران دننه ماموریتونه شامل وو. دوی له پیلوټانو او د بی پیلوټ الوتکو له قومندانانو سره مرکه کړي چې څنګه د جنگي پلانونو په عملي کولو کې برخه اخیستې ده. د اسرائیل د تلویزیون د دیارلسم چینل د راپور لمخې ډیری بی پیلوټ الوتکو داسې بمونه له ځانه سره وړل چې پوز کلونه پټ ساتلی وو تر څو د ضرورت په وخت کې ترې کار واخیستل شي.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د ملمه په خبرونه کې د ځل زمنګ ملمه اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له د سره به دغه مرکه وورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیر مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي ترنې ټاټوبې مې کندهار دی، بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپایي وادو کې مې ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریشکي میشتم او دلته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو هغه چې یو وخت دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځانته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډیر سره خوشاله او ځین راضی یم.
ډیر علی. دا پښتنه مې ځکه وکړه چې مونږه کلونه د کورنۍ د بچان لپاره زحمت باسو، غوی ته د تحصیل د تعلیم زمينه مساعده وو او اخر دا چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه؟ موږ باید رخصتي واخلو.
زه په دا ارسه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوشنانو لویول او د کوشنانو ساتل او هغه باندې تعلیم کول او غودي پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی کدا د انیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوري په خاطر باندې درور رسیږي خونو نورن علی النور. مگر کچیری داسې نه صبر اصلي دا چې سړی باید دغه توقع د خدای او د دغه ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی او بچان می لوی کړل، نور زه پوهیږم او خپل کار می پیژي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډیر دودیز نظر نه دی. خوزما د ژوند تجربه دا شي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دي او مسؤلیتونه خپل ورکړی دي او تر دې راځي پوری باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې عرصه کې رامنځته کیږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته دا شش ښکاري چې سړی باید خپل گزاره خپل وکړي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډیر کلونه معلم پاتې سو د کابل په لیسو کې په ابن سینا کې او په نور کې کله به چې موږ سره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمونه موږ خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورسو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخته بیایي. موږ ته به دا ویل په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو
څه وایم.
زه دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومانو حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقې لري چې دې ته لار وشي، دې ته قوت وروبخشي، دې ته د ژوند هنداره مخ ته کشيږي او خپلې تجربې چې د کلی په ژوند کې هغه ورسره شریکي کې او داسې کوشش وکړي لکه دغه نه پرته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټریننګ او ته ودته ورکې. نو کله چې دغه ټریننګ ورکې د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته وایي چې ما خپل ټریننګ درکې، ما ته در دې ځای پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پېږي، که دې ماته یو څه پکې کې راکړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته ووایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس، تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هیواد و، نو په هغه هیواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوه فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینځ کې رامخته سوله، او د اقامې بعضې مشکلات و په دغه هیواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د تم development رشتاو دغه
ویل د سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم، سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالت په هغه هوا کې ما یو څومر تیر کی، دغه ځای څخه بیا زه راغلم اوتریشته، چې اوس په اوتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یو بیل رشتاو ویل چې زه ګومان نه کوم چې دا د افغانستان کې معموله رشته وي. سوشال پیداګوګي ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، د هغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکوي، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه، یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو د دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند ته راوړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي، بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې، لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغه څه ده؟
کاملا کاملا دغه څه ده. په تیره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون، دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز خې او اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی، هغه تر ډیره ځای پوری ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی، دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي. نو په لوی شارو کې، په غټو اروپایي شارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تیره بیا په غټو شارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری تر سوشل لارښود.
ډېره ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وایي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یا تازه کوي یا انډیوالانو سره ملګرو سره همسنفیانو سره د تفریح شیبې ولري. سبب څه؟
موسیقي خو دا شی دی چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده، د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې، دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکنه ده دغه تیز چې د زی اوس وایم مخالفین ډیر وي، مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې د سوام بیخي په وختي عمر کې حس کړي و چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي. د نور شانو سره ګډ دي، نو کرا کرا ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې د میشتو د نورو توکو سره نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جاروتلې دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. انو دا چې سړی وختي ورته متوجه شي، بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټول پیدا کولای شي او بیا کرا کرا تربیه کولای شي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم، کله کله پر دغه موضوع چې دا د کم مال رئیس مشخص معلی ما ته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړا هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې د جړا آهنګ او نغمې مې فرق درلودي. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړا، کله به په بیرو کې او کله به په بېحا کې راسه وسوه. دا خو مې توکه وکړله، مګر همدغه شی امکان لري چې دغه شی دی وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرا کرا سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا دی داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوشه سي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرا کرا ډیریږي چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځانه سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته، دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو پرد یا استایی به مې شروع کړې وه چې دی به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې ودافم ګرده ویله.
مهرباني، هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلی یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلی، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نور هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخو هم پیدا کوله، بېرته چې به راغی د اواز پند بې هم کاوه یو نوکي.
ولی صاحب که خواهش در نو کم چې دا فرد یو وار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره روز دغه هارمونیه دغه سې
پرته له هارمونیه وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کړو په خپرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیه یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیه راوباسم، بیا به د هارمونیه سره درته وایم دغه بیا هارمونیه زمزمه ما ته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په ارشیف کې که تاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډیر خوښیږي، د دوی ډیر د دوی غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه، فکر کوم یو دانه نو بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله زه خپرونه کې وم، دمګه خپرونه یو ساعت او مازدیګر ما به چلوله، دا خندونونه دا آهنګونه ما نشول. واقعا شاو احمد استاد خدایو بخي نام تو سندرغړیو د قندهار له نور سندرغړو نه لکومیونه تاسو متاثر سی واستي ډیر
تاثیر خو داسې د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخیستل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي. داسې ویلی
الهام تر واخلي مثلا د غل سندرونه د غل طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي. نو دی راوتلی سي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی سي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده. هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي غزلې ویلی سي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي. نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرده تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد
استاد سلیم
هغه خدای بخښلی د افغانستان په سطح کې هنرمند و چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همداده ته کوله چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندۍ لري چې دی مو د یادونه وزي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کوله چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز او صحبت کوي دغه کسان دي او دغه د دې ګردو څخه الهام اخلي چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستاسو سوال ته جواب وویل سي. نو زما په خپل عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې د دې غزلې زما خوښېږي چې وی وایم او خپل مې د دې اوازونو په تیره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام دي.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو ساسو خوخیږي هغه سندرې دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر مشنخت او دغه نو سره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمر یې دوه نسله کده زما هغه چې دي زه اوس په لوټه کم شپېتو ته رسېږم د خیره سره. نو دی داسې کی چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه حد دي دوه نه اندازه ده او دغه وخت یا دغه محدودیه موسیقي یا هنرمندان زما خوشیږي. حقیقت تر څو ما په دا تیرو شلو کلو کې تاسې خاص دغه کلپ نه دی خلاص کړی چې دا نوې جنریشن واورم یا د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم. نو په دا خاطر سره زه دا خاص په دغه مورید کې څه ویلی نسم ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم.
مننه. یو څه ما اوریدلی دی وړم تاسو تایید کړئ. ما اوریدلی دی چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې، او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا کسته سندره وایي څوک چې درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروی دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه دی چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دي په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره تاییدولی سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناستي، په دغو 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کم مقام دی، او دغه هنري قریحا او هنري ذوق هم پکې معلوم وي. مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه سي عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وای چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوی دی، زه خپل دا خبره نسم تاییدولای. خو هغه کسان چې موسیقي اوري وغو دې داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي، او دغه هنري قریحه هم دغه شی ده چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او ودې خواته مایلان او تمایلوم لري. نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې واری دوه واره هلته راغلي، دغه کسانو سره مخامخ شوي چې غوډي واقعا هم په راګو په مقامو پیدل دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شوق په کندهار کې ستا او دغه تمایل ستا په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوهي او نوم یې ځای تفکیک وکړی شي او دغه پردي او راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې، پښتو شاعرانو کې کوم یو ساسو ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي، شعر مو په سندرو کې راخستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان او خواته تمایل ډیر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دی چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی. خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوې توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان، د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي، او په اوسنی زم حمید مومند رشتہ مشخیل، او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب، پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نه نسه مخستره، مگر شعر ماته هغه وخت پر پوری چې دی سوز ولري، ساز ولري، په ترانه کې ش راس یعنی قالب ولري، او زمنان تصوفی او عرفانی خواهد ژوند توضیح و تشریکی. نو ما ته به خوان را کی او زی وای
ډیر ډیر مننه. ورستا خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام.
د موسیقي وزارت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی، ځکه چې حالت خصوص ته د موسیقي په نام نسته. هغه زورور شي نو دریاده او د ځوانان سره راټول شي او نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی. خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري، داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي. د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي، او په 600 او په 600 باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې، او د موسیقي په هم ډیر سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې د کلاسیک ساز کې یعنی ځانونه په کړي دي، په خو د علم د موسیقي علم دا سی ډیر نادر شی وو دی، او څو کورنۍ په لاس کې وو، او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انونن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي، چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیر ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د هنر د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام،
هیوادوالو مینوالو ته خو پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي، او لکه د نورې نړۍ سانان دغه سی او سیال ژوند ولرو، او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو، او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري، او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي، او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغونډه ته دغه دي چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیره ډیره مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بریالی لره.
ستاسو څخه یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اوال مو واخستی، نو زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه او غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو غریب کوا په مونږ باندې ګران یستای ډیر.
مین ماتی جی شرا ہن بیگانہ دی کمار، مین ماتی جی شرا ہن بیگانہ دی ساخی رات شادی کجا من بیگانہ دی ساخی رات شادی کجا من سجدے تدی دیار کچھے تنیا راپلا سار کی رباب تسنگ سار بغیش کی ټوکی شاړي شفا سونه بیگانا دی ایک ټوکی شاړي شفا سونه بیگانا دی ساقی را تشا دی خوشامو